در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
سلامونه ستړي مشه ز سفی ولستان اگزامو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د هوا پیژندنې ریاست سر له سبا یک شنبه تر پنځشنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د ټیټېدو اټکل کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداري کې نه دی ویلي چې هوا په څو درجو ته راټیټیږي هم دی ال کې د طالبانو ټول ګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړي وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلی د سالنګونو لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق اب خپل کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي ته د هنسیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوی نن یک شنبه هم د افغانستان په وښتو ولایتو کې د باران او واوري د دوام اټکل شوی افغانستان ته لګوندوی هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورونی د سنیدو خبر ورکړ شوی باختر خبري اژان چې د طالبان په کنټرول کې د نن چمبه خبر ورکړی چې دغه کورونی د تورخم کندهار د سپین بولدک د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کالا له لارې هیواد ته راستنی شوي نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي که په جبري ډول پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پروسه پیل کړه له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده سپینه مانی وای په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړی مراسمو امنیت یقیني شي په پام کې دا ډونالد ترامپ د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړ وکړي د سپینه مانی د ملیم نچورا ویان جان کربی پرون جمعه د سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلي وسایطو په ذریعه د نور احتمالي حملو خبرداري ورکړل شوی وو کربی ویلی سپینه مانی د ترامپ د ملیم نچورا له سلاکار مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپی کېدو خبر تایید شوی
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې ازرنمه 6.3 میلیونه سوریوال 6.2 میلیونه وینزویلایان 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بی اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي د سټاتستا کوم د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی بیا ترکیه ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی حداقل په ایران او همدارس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی لدې هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی مهاجرت بیکاراونه وی خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیات وي په ایران پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زور استلو خبرونه اورو خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده همدانن مو خبر درلو چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پلو کې 115 افغانان نیولې دي ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپل خاورې استلې دي خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخ په لخواري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي، نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي، دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟ علمی صاحب
مخه زمایوان علمی افغان، خپل سلامونه درنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو د رادیو محترم او قدرمنو همکارانو ته وړاندې کوم
سلام.
څونه چې زما لرم صاحب، زلته مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو، زری مهاجرینو د شورا مشر يم دلته. دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي، تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا اکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تېر شوي و. د چا مثلا دی ویزی 15 ورځې تیرې شوی وي، چا 2 ورځې تیرې شوی وي، چا یو هفته تیرې شوی وي، ولې ټول ونیول سول او بل وی دوش پونه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه خوته وړه ولې ډیر زیات مخبل شخصا د شارپ دی وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډیر نږدې اړیکې لرم او ټول ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهر کې ژوند کوو، یو خارګوټه دلته یو سوسایټي ده په نام دی بی 17 ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دی پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نسو کولای، د مونږ لپاره یوازینی لار څه ده د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي، که دوی موږ سره کومک ونه کاندي موږ نور هیڅ نسو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد چې موږ ترې خوشاله یو، وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص موږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه موږ نه ده اخیسته. دلته اکثرا د کم سن ځوانان بولس کلن نیول کیږي، لیګل سوي دي اکثرا، فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ والدې د کور هغه مشران لیګلې دي، نیول سوي دي او افغانستان ته ډیپورټ سوي دي. نو موږ هیڅ لار نه لرو، موږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا زخبلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده، تقریبا د دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دی په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسیږي، دلته بیا هغه میډیکل څوک چې په میډیکل ویزه راغلی دی هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلی دی هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي چې
علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوي چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخي هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولي؟
ګوري دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزه تمدید او قانوني پروسه ده اغه اسناد دوی غوړی اغه اکثر افغانان لري ولې د خاص علت مون ولا کا پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بند کړی ده دغه پروسه تقریبا مونږ سه هره ویزه تمدیدو د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه برته اپروف کوي تقریبا اتله زره تر شل زره کلدارې په مصرفيږي باوجود دلته خلکو اقتصاد ډیر خراب ده ډیر په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي ځکه دا دوا کاله کڅوه کڅنو د غټو مهاجرین څل درغلي اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري ولی بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړی و هغه ویزه په ډیر نورمال شکل تمدید ولې د څه کوم خاص علت مونږ نه پیدا کړای د څه خاص علت مونږ نه پیدا کړای او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزه تمدید یې هغه هم اته نه پويږي زله ټولو سره په تماس کې موږ سوي چې باندې دي د سیامر سوي د وزارت داخلي له خوانه چې کڅوک د خپل ویزه دی وی مس د پوره تمدید موږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو
بله
د مشخص علت نه پیدا کړی سي د مشخص علت موږ خپل نه پیدا کړی
بله ډیر مننه سلامات اوسې علمي سبي هم درزو په پاکستان کې دی افغانانو ستونزې ډيري خبري به پیوکو ور بشو شاغله ګلزار ته چې په ترکیه کې اوسې ګلزار صاحب له ترکیه هم پر لپسې د کډوالو د نیول کېدو او خپل هوادونو ته د استول کېدو خبرونه خبري شي کله نا کله د دوی ملیتونه یادی شي او کله نا کله نه یادی شي خوشمیر ډیر زیات یادی شي ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دغو نیول کېدونکو کسانو په منځ کې د افغانانو شمیر څومره وي ګلزار صاحب تاسو خپل مایک روشنه کړئ او خبري وکړئ مایک هم لکه چې ګل وي ګلزار صاحب ته به بیرته ورسو اوغي لکه چې څه تخنیکی ستونزه لري تمه ده چې حل شي خیر ګلزار صاحب یو وری بیا هم در باندې ژغ وکم څنګه خبرې مو ور بشو شاغله شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته جرمنی هم په روسي تیر کال په روسي کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي زلمی صاحب داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم دغه په ټوله کې ویل شو چې د کډوالې ستونزه دا نننې کوستونز ورته وي یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی او دغه سلسله تر اوسه پورې دا سره ونه ده کغه اروپایي هیوادونه دي که آسیایي هیوادونه دي که امریکا ده او که استرالیا ده هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ته چې کډوال زی له یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمنی کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي یا په ځانګړي توګه افغانان ورسره مخ کیږي موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي هر هیواد ته څوک کډوال کیږي هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړی دي او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي او د قوانینو د مخې به الته بدوي جن کوي کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د قربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو دغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پریونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې وسیږي دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسب چې دوی خو وجب
خو له دې سره ولی بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه رازمه اوس همدغه موضوعات ته زه رازمه ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکی سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزوریدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون د نه خبرۍ په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصولو او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه سلامت اوسه زلمه سی. بیا هم درزو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب تمره چې دا زل ستاسو ژغ ووري دی شو.
سلامونه او نیکی هله.
سلامت اوسه کورمدان. گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا بروستل دی چې پرلهسه خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیه پولیسو کډوال نیولې دي، بیا اسناد کډوالې نیولې دي. څومره افغانان د دغه په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیه ته اکثره تللي افغانان بیا اسناد کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد لري، اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت، د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي، چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جیو نه راوځي، نه باندې وتلی هم نشي، چې ووځي پولیس یې دروي، اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیر زیاته مننه گلزار صاحب. له ایران کوم ملمن نه لرو، خو له ایران ګنش بیر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي، او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم او پرسته سلام. زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته او ټول اسلامي کې شروعات او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وجود دي، د وجود د لاسه مجبور دي چې بهر کې شوار ته زیر واني چې په دغه رقم بشیدان کیږي. اوس ما د ټول کې شروع څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کې شوار ته خپل دولتو لپاره یو بل ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بیا وازل دي، افغانان چې دي د وجود د سختۍ سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې، د افغانستان د اوسنی حکومت څخه غوښتنه ده چې د افغانانو قوم وخري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر شي او افغانانو ته د نورو کې شروع د پاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ملار شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بوله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسې او دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپه خوله پاتې نه سي. دوی مشران دی باید ته د ایران څخه تحقیق وکړي، راسي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپره. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدانه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کله ولاکه دغه پاتې اسلامت امارت اسلامي څنګه دروازه دغه چوپه خوله پاتې دي. دغه دولت په وخت خبراله ځانمرګي دی بوکې اسلامي امارت ته تاوزه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژنه پر دې باندې ولی او استی پر دغه یو پیداینه پر کوي، یو ځانمرګي پر د ایران ولی نه کوي، ته څه به سوي اس مزما دغه
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کو. اکثره دا هم وای په دغه پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورت هم ولري، ټول قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، زورول کیږي. حتی ځینو خدام وایي چې وایي پاسپورت یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورت او ویزې ورشلولی دي او بندي کړی دی. ور به شو ښاغلی علمي ته. علمي صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې هم شته او که نه؟ دا ډول منظور مې دا ده چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه هم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی زموږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورت ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د په یو این سی آر کې به ثبت و، بیا به له موږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او موږ به د یو این سی آر سره ارتباط ونیو. ما خپله ورسره ارتباط نیوه اکثرا په لسهاو دفعو، په سلهاو دفعو د یو این سی آر وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې دا ده چې له موږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زشت.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته رسه، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري، ویزه لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځان یې پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي، حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، علمي صاحب، زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وی چې یعنی مثلا ډیر وری د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چا وینجلې ته وي خزي ته لاسا چولې دی له کلتور سره بلد نه دي فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کول شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په زلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفي انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پېښ اوسي په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدې مسالې سره څومره کومه کړې ده چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل او د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغه ته ځنې وخت د سه موارد را پیخیږي چې تاسو مخکې وره چې باندې د سنگيري چې واکې راشه د اروپאי هیوادونو دی او دلته ازادي ده کامره ازادي ده چې ته کې یې سم نشته نه دته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخه نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري زمما تاکید هم پام دی دی دغه ته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه ډیر کم بوي اما پټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دغه کډوال شدي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدار دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیګو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل تای شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار تلاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ د ډیر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د پټوله کې د قانون د نه آگاهی په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې موږ په کار دي چې موږ باید هم جانبه هر اړخیزه ټول او اصول او مقرری د مغه قربه هیواد ته موږ باید اغه په پام کې ونیسو او دلته خپل د غژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوي راکړي دي په مغه باندې قناعت وکړو او خپل د غژوند پر مخ بوزو دلته ډیر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایی خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفت زکیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسې ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کوم کارونو بوخت دي دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوال چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او کوي وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره ویني دا ویني هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثره خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانان اړکړي دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب بویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحی خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پېکېږي، مریضېږي، فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پېکېږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړې دي، وژلې دي. څومره خطرناک دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمین کې. نو په زمین کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي 15-20 ساعته لارې. په دې لارو کې ټولو کې پولیس ډیر زیات ولاړ وی، او دغه موټر تر اخیزی د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وی سی اسناد څوک نه لري داخلي، امر وان نم نشي راوتله. دا دومره زحمتونه وی وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران بیا زی وانه پر رسیدي، وانه برته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځای به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وشل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اوریدلې دي، د پېژم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي، هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شي، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی، نو او د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3000 ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشته اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړئ. علمی صاحب، تاسو د کډوالو مشکلات په وروستیو ورځو کې چې په پاکستان کې ډیر شوي دي یاد کړل، دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي، او که په پیښور او د پاکستان په نورو سیمو کې هم دا ډول مشکلات په وروستیو کې زیات شوي دي؟ مو روشنه کوي علمی صاحب، مایک مو ګل دی. خیر، لکه چې علمی صاحب زما خبرې نه اوري. علمی صاحب مهرباني کوي، علمی صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست، یو خبرې وکړي. خیر، علمی صاحب لکه چې زما خبرې نه اوري. بیرته به ورشو ښاغلی زلمی ته چې په جرمني کې میشته. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمنی کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره ده؟ د اروپا خو ډیره سره نږدې ده، یو بل ته تګ راتګ اسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړي. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې قابل د تدبیر ده، او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوې دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې که یو افغان داسې یو عمل کوي، دې کې د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کیږي، او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي. خو بیا ښه دی چې دلته د دې تر څنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري، دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي، بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کیږي. مونږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کیږي، ساروان صاحب، دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو خدا دی چې مونږ دلته دومره زر نشو کولی چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره مونږ سره وصل شو، یو ځای شو، ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري.
لیکن زلمی صاحب، دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي؟ جنسي تجاوز، غلا، تیری، دا زموږ په کلتور کې بد شین دي.
زر اعظم هم دغه موارد ده. دلته سیده هغوی دا مخکې تاسو ډېر یو قوي خبره وکړه، تاسو ویلي چې هغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی، دلته کاملا ازادي ده. افغانستان او د دې کې ډېر فرق دی. افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري، خو په اروپا کې خو دا جواز نشته، دی تا ته دا حق تا ته حاصل نه دی چې ته سلور خزی ولري. یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري، تر عمر پورې باید مور پلار سره باید وي. اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې، اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یو نوې ځوان شوی، هغه حق لري چې خپل ژوند وکړي، که هغه الک وي که جنۍ وي. ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني. یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري، که هغه ساتي، هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري. خدای دې کوي چې یو افغان تر آخره پورې خپل اولادونو سره ګډ او مشترک ژوند ولري، تیری دي، او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي، او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي، واوسېږه یو کور کې واوسېږه، څه ممانعت نشته دی. خو مونږ افغانان چې بعضی جرمونه کوي، ساروان صاحب، لږ خپل د هغه سرشاری او هغه کوم کلتور چې هلته لري، یا هغه بې پروایانی چې هلته لري، یا د قانون ته نه منل دي، سرغړونې دي، هغوی اوس هم په دې فکر کې باید جي. هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي، دلته بیا دوی ورته دا 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 اجازه ورته نه ورکوي، ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټاکنه کیږي دلته. هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې، مثلا یو مخکې ته مونږه واورېدل چې آلمان کډوال وویستل، بېرته افغانستان ته ولېږل، چې ډېر درانه جرمونه لرلې، مثلا په قتل باندې تورن و، ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل. دغه وروستۍ پېښې چې تاسو ورته فکر وکړئ، دا هغه څه دي چې مونږه هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري، دلته هم په همدغه فکر باندې د کار داسې باید ونه کړي.
بله بله،
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم، خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته، تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی، خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې. دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري، یو حوصله مندي غواړي، وخت غواړي، دغه وخت سره ځان عیارول. دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلی دي، اتریش منلی دي، بلجیم منلی دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي، مثلا بغیر د جرم ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه خو کوم جرم نه کړی، خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه زلمی صاحب ډېره مننه. بله کور ودان سلامت صاحب، تاسو دې قوانینو یادونه وکړه. ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له 10 بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي دغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختې لا ډېر دي چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادي برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمی صاحب ته تمر چې د ځلې خبري ووري دي. شو علمی صاحب، زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په روسي یو ونی کې لکډوالو سره یو څه زیات شوی دی، به موجب هم نیسی په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او کړي پاکستان په نورو شهرونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې موبایل سه زله کویټي سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې فعلا دا مشکلات نه په اسلام آباد کې دي، نه په اسلام آباد کې دا مشکلات دي، په کویټه کې چې موږ افغان مهاجر دي زور سره په تماس کې مې زموږ مشکلات نه لرو، په پېښور کې هم چې دي هغه مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
آلته یو بل مسله هم شروع کړه چې یونو سی به اخلي خامخاسي، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې کدا ونه لري نو هیڅوک هم نه پېښدو.
دغه 25 د نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسېږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ربیا باید موږ راجستر سو او د مون ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره یو ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتي ژوند وکاندي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی، صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان چې په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
درست، ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي ازادي راډیو د تشنا اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او استاد سیمن منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله کرما پرند کوم چې توخې هم د بل ولایت
شي. مهرباني کوي اجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمان او تاسو دې چې سربندونه وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاقي ډول باندې دا له وخت څخه موږ د افغانانو یو کار د سکیه یعنی هغه وخت کې چې د خدا داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په داسې سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیه ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخت څخه موږ د افغانانو عادت خدای دې دا عادت موږ د خلدې کې نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عادم واز کاوه هغه دې خدا دې ربط وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې آیات شریف کې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو
خوراک لیکن توخی صاحب عجي صاحب توخی یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلای وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وی څوکي چاته څنګه وای دا به در سره تاسو کزو وای م تاسو به دا خبرات من راته وکي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیرو خلکو کار له لاس ور کړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوژه ده نو ډیر کورنۍ مجبور دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کی په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظرې یا د عیش او عشرت لپاره دي اکثره خلک خو مفت معلوم دي چې د ایران ته زموږ خلک دي دا مجبوریت ته نفوس انسانان دي څنګه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې د مولوي صاحب ستاسو څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظ د خو ویل سیان دی په شریعت از باندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی نو که څوک وړي سی هغه به تغلا کوي نو رغلا خود ته ناروا کیږي د دې وړي د دې مسكين نو د شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله نه ویلې زی وایم
صحیح دغه مننه نور که پښتنه هم لري کنه
او له محترم ملمانه ځخه نه دا پښتنه ده چې په څه ډول کې دا شي چې دا افغانان د دې مشکله ځخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرح نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کې دای سی او کدی یو بل مجوز لار یو بل طرح وکړی نو موږ له دې څخه د پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخی بل اوریدون کله روز ان راو پیښنه آزادی رادیو
السلام علیکم
سروان
صاحب د زابل ولایت شملزو سره دی ول سوالې تاج بازمحمد خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب بازمحمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلامه چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرنسته
bale bale ستاسو خبري اورو
نو ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې ما مازه پر ورو باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا بشول کړی نه سي بشول چې اول کار شناخت کاتو د شروع خو بیا د ازمش کې بلګا سب خپل شناخت کارت جوړ کړی پاره ټیم کې په پنځه کنداري جمع کې دی بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع شوی بیا ازمش پلار موږ بوتلو هغه کم دفتر ته چې نادره په پاکستان کې ورته ویل موږ ته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادره کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړا وای زموږ پلار شکر الحمدلله وسل زندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته زمونه تشنخته کارته نه جوړه ده ول وو لا چې صاحب تاسو ته زر شنخته کارته جوړ
مو تاسو ونه چې اصلی قصدی راغلی و چې ټلیفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون کې ته به ورشو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیر ته صافی نه کارسانه
مهرباني کو صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دادا چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه، ګوره چې دا د خلقي نظام راونی تر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه، او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ راشي دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي، ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي. کدلته دی ده چې اوسوکي چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي، اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي، دا د ایران او د پاکستان فرای شي دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېر مننه.
او دلته پښتنه ماده چې دا چې دا نور شان چې دا ودلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای هم راځي دا خپل افغانان هم به قانوني کوي کنه. ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثره خلک دې دا نه لا چې حالته هم ډېر بلاره بلاره کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو واغشته دی، خو خیر دا دغه مخه نیوله مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورټ سره پاسپورټ شي کا ویزه سره ویزه
ډېره مننه. اوم ویل چې یو څه لنډې خبرې یو بل اوریدونکی بم باور بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسو لطفا یو څه لنډې خبرې وکړي. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی، ورته شو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسو لنډه تبصره پی وکړي د اوریدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک وزګار دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدای یې وهم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې
حاجي صاحب توخی ته ځانګړې سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروا څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سزده دغه چارده دو چارده سي چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کیږي که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې، افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګلساپی صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپدې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه نه وایو، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجه نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي، کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري د دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه بله د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته آسان تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ وریدو
بله بله غږ مې ورته د اخري جمله باندې پوینې شم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي چې غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخ کې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي کده زمکه دغه دی وچلارې دی دا وچلارو کې دی بلغاری دی او دغه جو کې په باندې دز سوي دی خلک وزن سوي دی نور دی وبولارې دی سه پښکوش په پا هفتو 15 ورځې شپږ ورځې یا وخت لس ورځې په کشته کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشته یې په هو کشته کې دی هغه دی تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دی د ماجرین پکې بارایي او ځکه په سپور بوبو الهو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کشته غانه وړي خرابي په لارې کې خرابيږي تیل خلاصوي ډوبيږي په باندې خلک مو هم تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټپونه وړي وړي کشته غانه دي نه وسخه په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګيري نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکي هغه نقطې پورې ځي د خلک سه غواړي لارې په کشته کې هغه د نقطې ته نه رسیدا د انیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه زی فامیلونه به ماشومانی پکې زاړی دا ټول په ډېر سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه نه پويږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کشته لاړه خلک لاړل د خوانه نور مر پسې خطا سي بیا دوی په سر خړلې په سل کې شته کې به دواله نه وځي نو دانس خبره ده خو د نور خلک د قصونه خبر نه دي د سختيان په ځان نه لیدلې نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې رحمت وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوي هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کړي
د پیوند د مسایل خو مونږ کله دلته نه دی اوریدلی خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې الکان زی په فابریکو کې کار کوي دولس ساته شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاسه پوره کوي میاسه بعد کې بس ماش ورته نو ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاسه په اخر کې ترنه ګرځول کیږي او نه ورکوي
bale se مننه ډیر مننه کوربدان شاخلای ګلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاخلای زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دی
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو راځي زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګي وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ او وجل هغه شهیدان
کړ د زابلی سپه پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابلی راستولې وو دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شوه څو میاشتې پخوا دا پېښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او په اړه ډیر راپورونه خبر شول، خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپلو درنو ملبنو به مننه وکم. شازلبی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون گلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر، میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی هم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شئ.